ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
درنو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا ڈی وی سهارنی خبرونه تمو کوربه مجاهد جواد هرکلی کوي نن د خالی شنبی ورځ د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې شپږمنټه د وخت په پاکستان کې د سهار شپږ په افغانستان کې د ماخام پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د شپې نه بجې په موکړی اول د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ده په افغانستان کې د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ورسیږي. فلسطینی چارواکي وایي اسرائیلي سرتیرو د جمعې په ورځ په لارون کوونکو باندې ډزې کړې چې د یوه 14 کلن هلک په ګډون پکې دوه تنه وژل شوي دي او د دوو مهمو امریکایي سناتورانو ویلي چې برټ کوانا ته به د تایید رایه ورکړي. اوس هم د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي زلمی خلیلزاد به په خپل دغه لس ورځني سفر کې د پاکستان او افغانستان سربیره د سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره هم وویني. امریکا وایي د زلمی خلیلزاد د دغه سفر موخه د افغان سولې په اړه د امریکا د هڅو تنظیمول دي ترڅو طالبان له افغان دولت سره د سولې خبرو ته چمتو شي. فلسطینی چارواکي وایي اسرائیلي سرتیرو د جمعې په ورځ په لارونکوونکو باندې ډزې کړې چې د یوه 14 کلن هلک په ګډون پکې دوه تنه وژل شوي دي. پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د حماس د وسلوالې ډلې په غوښتنه د فلسطین یو شمیر وګړو د غزې د پټۍ نه تاو د اسرائیلي دیوال پر ضد په 50 ځایونو کې لارونونه وکړل. د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي په دغه پیښه کې 116 مظاهرچیان ژوبل شوي هم دي. یزیدیانو په عراق او په ګرده نړۍ کې وروسته له هغې خوشحالي وکړه کله چې په ناروې کې د نوبل کمیټې خپله د 2013 کال د سولې جایزه یزیدۍ میرمنې نادیا مراد ته ورکړه. نادیا مراد هغه یزیدۍ فعاله ده چې په عراق کې د داعش لخوا د جنسي غلامي یا کنیزې په توګه په زور سره ساتل شوې وه. د نوبل د سولې کمیټې د نادیا مراد ستاینه وکړه چې هغه ټولنیز دودونه یې مات کړل په کومو کې چې په داسې حالاتو کې ښځې خاموشه پاتې کیږي او شرمیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو واسیا ته د خپل سفر پر مهال د جمعې په ورځ وویل دی به په دې سفر کې د شمالي کوریا له رهبر کیم جان اون سره هم وګوري. په روان کال کې شمالي کوریا ته د پمپیو دا څلورم سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې واشنگټن او پیونګ یانګ د خپلو مشرانو د دوهمې سرمشریزې لپاره کار کوي. پمپیو د دې اونۍ په سر کې هیله څرګنده کړې وه چې دوی به نه یوازې د سرمشریزې بلکې د بی اټومي وسلې کېدو په برخه کې هم لا نور پرمختګ وکړي. دوو مهمو سناتورانو سوسن کولنز او جو مانچن ویلی دوی به د امریکا د سترې محکمې څوکۍ لپاره د قاضي برټ کوانا لپاره د تایید رایه ورکړي. د امریکا سنیټ یا سناتا جمهوری غوښتونکي سوسن کولنز وویل د کوانا پر ضد د شویو ادعاو په برخه کې شواهد نه و موجود او زیاته کړه چې د هغې پرېکړې ته باید په دې سترګه ونه کتل شي چې د جنسي تیری ادعاوې کمرزخته ګڼل کیږي. ډیموکرات سناتور مانچن څو شیبې وروسته بیا په یوه ټویټ کې ولیکل چې دی به د هغو معلوماتو له مخې د هو یا تایید رایه ورکړي چې ده ته رسیدلې دي چې په هغو کې د اف بی آی لخوا وروستی راپور هم شامل دی. ملګرو ملتونو د اندونیزیا د 191,000 زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره له نړیوالې ټولنې څخه د څه باندې 500 میلیونو ډالرو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دوی د مرستو دغه پراختیایي پروګرام د اندونیزیا د حکومت له چارواکو سره په مشورې چمتو کړی. د اندونیزیا په سولاویسی کې د تیرې اونۍ په زلزله کې تر 1500 زیات کسان مړه او تر 2500 زیات نور سخت ژوبل شوي دي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې دا هم ویلي چې 113 کسان لا تر اوسه هم بيدرک دي او کابو او 10,000 کسان نورو سیمو ته بې ځای شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی چې امریکا ته د مهاجرت د لاټري پروګرام یې پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په مجموعي توګه 50,000 ویزې د لاټري د لارې د نړۍ د مختلفو هیوادونو اوسیدونکو ته د 2020 کال لپاره ورکول کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د قوانینو له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت هر کال د ګرین کارډ د لاټري پروګرام پلی کوي. د دې پروګرام له مخې د هغو هیوادونو اوسیدونکو ته د امریکا دایمي ویزې ورکول کیږي چې متحده ایالاتو ته د مهاجرت کچه کموي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوردونکو تاسو زموږ غږ د وایس اف امریکا ډیوی نه اوري. دا د ډیوی سهارنۍ خبری خبرونه ده. له ملتیا مو مننه. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو واورېدل، په افغانستان کې د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن د پاکستان په سرخار یا پلازمینې اسلام آباد ته ورسیږي. نوموړی د دې ترڅنګ چې د افغانستان او د پاکستان د چارواکو سره ګوري، په دې سفر کې به د سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو چارواکو سره هم وبیني. په دې اړه بشپړ راپور زموږ همکار نوشیروان قلندر درکوي.
د امریکا د بارانو چارو وزارت خپل یو بیان کې ویلي، زلمی خلیلزاد به په خپل دغه لس ورځنی سفر کې د پاکستان او افغانستان ترڅنګ د سعودي عرب، قطر او د متحده عرب اماراتو د چارواکو سره لیدنې کتنې کوي. امریکا وای د زلمی خلیلزاد د دغه سفر مقصد د افغانستان د سولې په اړه د امریکا هڅې منظم کول دي چې طالبان افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینی. امریکا تیر میاشت په خټه افغان زلمی خلیلزاد افغانستان کې د سولې خبرو اترو په وړاندې بوتللو لپاره خپل استازي ټاکلې او هیله سرګند کړي چې هغه د افغانستان په وضعیت خپو هلری. د دې ترڅنګ یې تم سرګند کړي چې دی به په دې کې بریالي شي چې افغان طالبان به د افغان دولت سره خبرو ته چمتو کړي. زلمی خلیلزاد له دې وړاندې د کال 2003 څخه تر کال 2015 پورې په افغانستان کې، له کال 2015 څخه تر کال 2009 پورې په عراق کې، او له 2009 څخه تر 9 پورې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکایي مشاور په توګه د خلیلزاد ټاکنه په داسې وخت کې شوې چې امریکا د افغانستان دولت او مخالف وسلوالو ډلو ترمنځ د روغې جوړې هڅې چټک کړې دي او په دې لړ کې پاکستان د سختو فشارونو لاندې راوستې دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لړ کې پاکستان کې د جمعیت علماء اسلام د خپل ډلې مشر مولانا سمیع الحق د افغان د عالمانو د پلاوي سره تیر ورځ په لیدنه کې د دوی له خوا منځګړتوب ته رضا ښودلې ده. د مذهبي ډلې د بارانو چارو مسؤول او ویان مولانا سید احمد شاه حقانی د افغانستان د عالمانو مولانا سمیع الحق ترمنځ د لیدنې په اړه وی او ای ډیوه ته ویلي وو. مولانا سمیع الحق افغان پلاوي ته وړاندیز کړی چې د افغان حکومت او طالبانو استازي د ده په کور یا حقانیه مدرسه اکوړه خټک کې خبرې ترې کولی شي او دغه پلاوي ته ویلي دي چې ضربه د طالبانو سره رابطه وکړي او د دوی د سولې پیغام به ورته ورسوي. دغه پرمختیا او ترڅنګ د امریکا د بارانو چارو وزیر ماک پامپیو په واشنگټن کې د شورو یا چهارشنبې په ورځ د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د ملاقات په وخت ویلي د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګ شوی او طالبان باید له دغه بهیر څخه ګټه واخلي. افغانستان کې د ناټو ځواکونو کمانډان جنرال سکاٹ میلر په پولند کې سوروز وړاندې ویلي افغان طالبان د افغانستان څخه د بارانو ځواکونو وتلو ته پته منه کینی، بلکې د سولې خبرو ته د کینی. د سویلي ایشیا لپاره د امریکا د بارانو چارو مرستیالي وزیر الیس ویلز تیرونه یو نړیوال خبری ادارې ته ویلي پاکستان کې تروسه ترهګر خپل خوندي ځالې لري او دغه ترهګر افغانستان کې په امریکایي ځواکونو بردونه کوي، ځکه نو پاکستان کې د ترهګرو د خوندي ځالو لمنځه وړل ضروری دي. تیر ورځ د پاکستان د بارانو چارو وزیر خاغلی شاه محمود قریشی په واشنگټن کې یو سیمینار ته په خپل وینا کې ویلي وو پاکستان به هڅه وکړي چې طالبان افغان دولت سره خبرو ته کینوي، خو هغه دا خبره هم واضحه کړې وه چې پاکستان اوس په طالبانو زیات اثر نه لري. په اسلام آباد کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ اولسن امریکا غږ ته ویلي دي پاکستان اوس هم په طالبانو سناسه نفوذ لري او موږ هیله لرو چې د دغه نفوذ څخه په استفاده به پاکستان افغان طالبان دولت سره خبرو ته کینوي. خاغلی ولسن ویل واشنگټن به د اسلام آباد د دې اعلان هرکلی کوي چې د افغان ستونزې په سیاسي هواري کې خپل رول ولوبوي. د پاکستان خارجه وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د زیارت په ورځ د یو خبري کانفرنس په وخت د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه د یو سوال په ځواب کې ویلي دي چې پاکستان د افغان طالبانو سره د خبرو اترو عمل مکمل مرسته کوي. پاکستان نه یوازې دا تمې ساتل بسمه خبره نه وی چې غنی طالبان به خبرو ته کینوي، ډاکټر فیصل زیاته کړې دا یو شریک کار دی او پاکستان د ټولو همکارانو سره په دې لړ کې هر قسمه مرستو ته تیار دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
او د خبرونه دوهم مهم راپور له فلسطین څخه دی. فلسطینی چارواکي وایي اسرائیلي سرتیرو د جمی پورس په لارون کوونکو یا مظاهره چانو باندې ډزې کړي چې د یو دیار لسکلن هلک په ګډون پکې دوه تنه وژل شوی دي. بشپړ راپور زموږ همکار بختو شادر کوي.
د فلسطین د غزا پټې د صحت وزارت وایي د جمی پورس د اسرائیل عسکرو په مظاهره چانو په ډزو کې دوه کسان وجلی چې یو پکې دیار لسکلن تنکی ځوان هم دی. د جمعې په ورځ د حماس وسلوالې ډلې چې په غزا پټۍ کې واکمنی لري په غږ د فلسطین یو شمیر وګړو د غزا پټۍ نه تاو د اسرائیل د دیوال په ضد په 15 ځایونو کې مظاهرې کولې. هغوی د اسرائیل او مصر لخوا د غزا پټۍ نه چاپیره لانجمنې ګیرې د ختمولو غوښتنې کولې او ځای په ځای یې په ټیرونو اورونه بل کړي وو او په اسرائیلي عسکرو پسې یې بدې ردې هم ویلې او هم یې په هغوی تیږې کاڼي ورول چې په غبرګون کې یې اسرائیلي پولیسو په هغوی ګولۍ وورولې. د فلسطین د صحت چارواکي وایي په دغه پیښه کې 186 مظاهره چیان جوبل شوي هم دي. د اسرائیل پوځ وایي په غزا پټۍ کې د 20,000 نه زیاتو فلسطینیانو مظاهره کوله او د اسرائیل په پوځ یې لاسي بمونه او ګرنیټونه هم ورویشتل چې په ځواب کې د اسرائیل پوځ په هغوی اوښکې بیونکي ګیسونه ورویشتل او د مظاهره چیانو د خورولو لپاره یې په هغوی ډزې هم وکړې. د اسرائیل پوځ زیاتوي دوه ځایه د فلسطین ځوانانو د غزا پټۍ نه چاپیره ازغن تار پرې کړی خو د اسرائیل لور ته نه دی اوښتي. د اسرائیل جنگی جازونو هم په دوو ځایونو کې ګولباري کړې ده. د اسرائیل پوځ وایي جنگی جازونو د فلسطین د مظاهرچیانو د بارودی حملو په ځواب کې بمباري کړې. یو هوایی حمله د اسوسییټډ پریس امبولانسونو او ګاډو سره په 50 متره کې ترسره شوې ده. د ای پی یو کیمرامین ویلي د دوی په ګاډو خخ کاره د پریس ټکی لیکل شوی وو چې د لانجمنې ګیرې سره 250 متره نږدې ولاړ وو. د اسرائیل جنگی جازونو ورسره په 50 متره کې بمباري کړې خو مرګ جوب لای نه د اړولې. حماس کال 2005 کې د فلسطین نه انتخابات ګټلی او د غزا پټۍ په زور د فلسطین نه نیولې ده او غواړي چې د اسرائیل ګیره ترې ختمه کړي چرته چې نږدې 600,000 وګړي سخت اقتصادي کړکېچ سره مخ دي او د بیروزګارۍ کچه هم 50% ته رسیدلې ده. حماس د غزا پټۍ نه چاپیره اسرائیلي ګیرې په ضد د مارچ له میاشتې راسې په هفتوارو بنیادونو د مظاهرو لړۍ پیل کړې ده چې وخت په وخت پرې اسرائیلي عسکر ډزې کوي او رپورټونه وایي له تیر مارچ راهسې تر اوسه د اسرائیل لخوا په ډزو کې 146 فلسطینی وګړي وژل شوي دي چې پکې 33 ماشومان هم شامل دي. د لانجمنې ګیرې په ضد په احتجاج کې د حماس یو مشر خلیل الحیا ویلي د دوی تحریک د دغه ګیرې د ختمونو پورې نه دی او دا چې دوی جنگ نه غواړي خو د خپلې ازادۍ لپاره به هلې ځلې دوامداره ساتي. تیره جمعه هم د حماس یو مشر د اسرائیل یو اخبار سره په مرکه کې ویلی وو په غزا پټۍ کې یو بل جنگ هیڅ کله د دوی په ګټه نشي تمامېدلی. اسرائیل او مصر په کال 2005 کې د حماس په واک کې د راتلو وروسته د غزا پټۍ سره خپلې پولې تړلې دي. مصر اندېښمن دی چې په غزا پټۍ کې د حماس واکمنۍ سره به د ایران اثر زیات شي نو ځکه یې د غزا پټۍ سره رفاه بارډر تړلی دی. همدغه ډول اسرائیل هم وایي دوی د بدامنۍ قابو کولو لپاره د غزا پټۍ سره خپل پوله تړلې ده. هر څه کوم مصر او اسرائیل د غزا سره د ګاډي پولې تړلو علتونه لري خو نړیوال بانک وایي د کال 2005 راهسې د غزا پټۍ نه تاو ګیرې په دغه سیمه کې 50% اقتصاد ته زیان رسولې او په غزا پټۍ کې د زری پیداوار کچه هم 80% غورځېدلې ده چرته چې 2 میلیونه خلک چې پکې زیاتره خزی او ماشومان دي د لوګو تندو او ناروغیو سره مخ دي. ملګری ملتونه وای د اسرائیل او مصر لخوا د غزا پټۍ په ضد د بندیزونو وروسته په دغه سیمه کې ژوند ډیر سخت شوی دی او د دغه ځای وګړي د یو شمیر مشکلاتو سره مخ شوي دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.diva.news.com. ټوئیټر آی ډی ده @voa.diva.
قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم د امریکا په اړه یو راپور. دوو مهمو امریکایي سناتورانو سوسن کولنز او جو منچن ویلي دوی به د امریکا د سترې محکمې څوکۍ لپاره د قاضي بریټ کاوانا لپاره د تایید رایه ورکړي. د امریکا سنیټ یا سنات جمهوري غوښتونکي سوسن کولنز وویل د کاوانا پر ضد د شویو ادعاو په برخه کې شواهد نه موجود او زیاته کړه چې د هغې پریکړې ته باید په دې سترګه ونه کتل شي چې د جنسي تیری ادعاوې کم ارزښت ګڼل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د امریکا غږ یو راپور ده. دوو مهمو امریکایي سناتورانو ویلي چې بریټ کاوانا ته به د تایید رایه ورکوي. دوو مهمو امریکایي سناتورانو سوسن کولنز او جو منچن ویلي دوی به د امریکا د سترې محکمې څوکۍ لپاره د قاضي بریټ کاوانا لپاره د تایید رایه ورکړي. د امریکا سنیټ یا سناتا جمهوري غوښتونکي سوسن کولنز وویل د کاوانا پر ضد د شویو ادعاو په برخه کې شواهد نه موجود او زیاته کړه چې د هغې پریکړې ته باید په دې سترګه ونه کتل شي چې د جنسي تیری ادعاوې کم ارزښت ګڼل کیږي. هغې وړاندې وویل هر سړی یا ښځه چې د جنسي تیری ادعا لري حق لري چې واورېدل شي او په درناوي ورسره چلند وشي. ډیموکرات سناتور منچن څو شېبې وروسته بیا په یوه ټویټ کې ولیکل چې دوی به د هغو معلوماتو له مخې د هو یا تایید رایه ورکړي چې ده ته رسیدلې دي چې په هغو کې د اف بی آی لخوا وروستی راپور هم شامل دی. په کاوانا باندې د پروفیسر کریستن بلیسی فورډ لخوا د جنسي تیری تور لګېدلی چې وایي په 1980 میلسیزه کې یې په واشنگټن کې په یوه کور کې په هغې جنسي تیری کړی و، خو کاوانا دغه تورونه تېره اونۍ د امریکا د سنیټ لخوا د پښتنو ګرویګنو پر مهال رد کړل. د امریکا سنیټ د جمعې په ورځ رایه ورکړه چې د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په نومول شوي کس باندې د بحثونه محدود شي او د هغه په نوماندۍ باندې د وروستۍ رایه واچول شي چې کېدای شي دا رایه د خالي یا شنبې په سهار واچول شي. که څه هم د دغې وروستۍ رایه ورکولو په اړه تر اوسه پورې لا ډېر ساعتونه پاتې دي، خو وکیلان به پریکړه کوي چې هغوی د هو او که د نه رایه ورکړي. دا مهال کابو نیم سنیټ د کاوانا سره موافق او نیم مخالف ښکاري، او که همداسې پاتې شي نو بیا به د ولسمشر مرستیال مایک پینس د کاوانا د تایید رایه ورکوي او کاوانا به د امریکا د سترې محکمې د نوي مشر په توګه وټاکل شي. یو شمیر لارونکوونکو چې د کاوانا د نوماندۍ پر ضد دي له سناتورانو سره مخالفت ښودلی او د واشنگټن ډي سي پولیسو په سلګونو دغه ډول لارونکوونکي نیولی دي.
د واشنگټن ډي سي نه دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوری دی شي. پته دا www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو د څه کال د نوبل جایزو په لړ کې یزیدیانو په عراق او په ګرد نړۍ کې وروسته له حقې خوشحالي وکړه کله چې په ناروې کې د نوبل کمیټي خپله د 2013 کال د سولې جایزه یزیدی میرمنې نادیا مراد ته ورکړه. نادیا مراد هغه یزیدی فعاله ده چې په عراق کې د داعش لخوا د جنسي غلام یا کنیزې په توګه په زور سره ساتل شوې وه. د نوبل د سولې کمیټې د نادیه مراد ستاینه کړې او ویلي دي چې د هغه ټولنیز دودونه مات کړل په کومو کې چې په داسې حالاتو کې ښځې خاموشه پاتې کیږي او یا شرمېږي. زموږ همکاره منزه شهید پرې دا راپور لري.
د 2013 کال د امن او سولې په برخه کې د نوبل نړیوال انعام له جنسي تشدد اغیزمنې عراقي ښځې نادیه مراد او د افریقي د کانګو هیواد یو له ډاکټر دینس مکویچ ته د جنسي تشدد پر ضد د هغوی د مبارزې په بدل کې ورکړل شوې ده. 15 کلنه نادیه مراد د عراق له یزیدی لګکیو سره تړاو لري چې د ګڼو نورو یزیدی ښځو په ګډون د داعش ډلې وسلوالو له جنسي تشدد اغیزمنه شوې وه او وروسته له هغه په جګړو کې د جنسي تشدد پر ضد مبارزه کړې ده. دریش پیته کلن کانګوی ډاکټر دینس مکویج یو ګاینکالوجیست یا د خزینه ناروغیو ماهر دی چې د خپلو همکارانو په ګډون یې د خپل هیواد کانګو په کورنیو جګړو کې د جنسي تشدد ښکار د زرګونو ښځو درملنه کړې ده او هغه په نړیواله کچه د جنسي تیری د زخمونو د درملنې یو تکړه ډاکټر ګڼل کیږي. د نوبل کمیټې د دوی لپاره د انعام اعلانولو پر وخت وویل ډاکټر دینس مکویج او نادیه مراد په دې برخه کې زخته زیاته ونډه اخیستې ده او د جنګي جرمونو پر ضد یې مبارزه کړې ده. نادیه مراد دوه کاله وړاندې په 23 کلنۍ کې په دې خاطر د ملګرو ملتونو د خیر ښېګړې لومړنۍ سفیره شوه چې له داعش ډلې تر تښتېدو وروسته یې هغه څه په ډاګه کړل چې له دې سره شوي وو او دا کار یې د هغو ښځو د عزت د خوندي کولو په خاطر وکړل چې تر بشري قاچاق وروسته ژوندۍ پاتې شوي وې. د نوبل کمیټې د نادیه مراد هڅې بې ساري او له زړورتیا ډکې وبللې ځکه چې وایي هغې پر ځان د جنسي تیری تیر شوي کړاوونه د نورو هغو ښځو په استازیتوب بیان کړل چې د دې غونډې د داعش ډلې د جنګي جرمونو ښکار شوي دي. نادیه مراد له هغو 3000 اټکل شوو یزیدي نجونو او ښځو څخه ده چې داعش ډلې ورباندې جنسي تیری یا ورسره نور ناوړه کارونه کړي دي. د نوبل کمیټې وایي ډاکټر مکویج هم په پله پسې توګه په خپل هیواد کې د ډیرو جنسي تیریو د ترسره کوونکو بخنه او نه سزا کېدل غندلی دي او د خپل هیواد د کانګو د حکومت په شمول پر نورو هیوادونو هم تنقید کړی دی چې وایي د ښځو پر ضد له جنسي تشدد د جنګي وسیلې په توګه د کار اخیستو په مخنیوي کې یې څه نه دي کړي. د نوبل کمیټې د امن د څخ کال د انعام ګټونکي ډاکټر مکویچ پاړه ویلي دي د 2013 کال د سولې جایزه ګټونکي د خپل هیواد او نړۍ په کچه تر ټولو مهم او یوازینی علامت دی چې په جګړه کې یې د جنسي تشدد پر ضد مبارزه کړې ده. په 2014 کال کې د امن په برخه کې د نوبل انعام ګټونکي د نجونو د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی دغه دواړو جایزه ګټونکو ته پر ټویټر مبارکي ویلې او د دوی د کار پاړې لیکري دي. د دوی کار د ډیرو ژوند ژغورلې ده او له ښځو سره د جنسي تشدد په ضد په غږ پورته کولو کې مرسته کړې ده. د امن جایزې لپاره د غدواړه ګټونکي له 214 کسانو او 115 تنظیمونو څخه ټاکل شوی دي او دوی تبا په ګډه ولکه او 1000 پاونډ یعنی 9 میلیونه سویډنی کرون انعام ورکول کیږي.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ 00202205003 فون وکړئ او موږ سره ملګری شئ.
قدمونه اوریدونکو په دې خبري خبرونه کې مخکې دی نه چې وروسته بي بي شيرينا پروګرام پیل شي یو بل مهم راپور هم لرو او هغه د پاکستان سترې محکمې حکم کړی چې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د 2014 کال د شوی برید د څېړلو لپاره دی یو کمیشن یا یو کمیشن جوړ شي. د 2014 کال د دسمبر په 14 نیټه ترهګرو په پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې برید وکړ چې په ترڅ کې شاوخوا 150 کسان وبژل شول چې 130 تنه زده کوونکي وو. نور حال له اسلام آباد د ډیوی خبريال اورنګ سیب درکوي.
د ستر محکمې د ریکسیزه بنچ چې مشري یې چیف جسټس ثاقب نثار کوله د عدالتي کمیسون جوړولو امر کړی دی. وړاندې د کال مئی په میاشت د پیښور سفر په مهال چیف جسټس ثاقب نثار د عدالتي بنچ جوړولو خبره کړې وه. نن عدالت کې دوی د آرمی پبلک سکول برید کې وژل شوی ماشومانو والدین نه په دې بخنه هم غوښتې ده چې دې کمیسون جوړېدو کې دومره وخت تیر شو. چیف جسټس وینا وه چې ټول کام په دې غم کې برابر شریک دی او دوی به خپله اکتوبر 14 نیټې آرمی پبلک سکول ته ځي. درې کسیزه بینچ وینا وه چې د پیښور اعلی عدالت مشر قاضي یو سینیئر جج په مشرۍ کې دا کمیسون جوړ کړي کوم بچې شپږونو کې خپل تحقیقات تکمیل ته رسوي. د ستر محکمې لخوا د عدالتي کمیسون جوړولو امر باندې د آرمی پبلک سکول پیښه کې وژل شوی یو ماشوم پلار اجون خان اطمینان څرګند کړی دی. خدای یې هم ویلي دي تر وخت پورې به انصاف د پاره خپلې هڅې جاري ساتي تر کومه دوی ته دا ملاو شوی نه وي. اجون خان وایي
حقیقت داري چې د دې کمیشن د جوړینو دوه نه پس زمونږ د والدینو یو امتحان سٹارټ شو او الله نه به ان شاء الله ډېر امید درو دا ماشومان مونږ سره دي د دې لاوینا مونږ به د خپل شه تر هغه حد پورې رسو چې تر سو پورې څوک چې د دې زمیوارو دا غینه چې کوم غفلت شوی د سکیورټی له په مت کې هغه ته چې تر سو پورې مونږ سزا نه ورکړي مونږ به د دینه روستو نه کېږو. باقي تاسو چې کوم داسې کرو کو د دې نورو جوډیشل کمیشنو نو حقیقت داري چې هغه سیاسي خبرې وي. دلته مونږ سیاست نه کوو. زمونږ نه اولاد تلې زمونږ بچی مونږ نه تلې دي زمونږ د جسم حصہ مونږ نه تلې دا تاسو یقین ساتئ تر اوسه پورې چې کوم نه هغه بچی مونږ نه هیر کړی چې هغه مونږ ډېر په خوارو باندې ډېر په محنت باندې یقین ساتئ بچی لویل ډېر ګران کار دی. نو مونږ چرې هم داسې نشو کولی چې دی به مونږ نه په آرام باندې کینی او دی جوډیشل کمیشن بس ریزلټ وګوره. بس
د یو بل وژل شوی ماشوم پلار فضل کریم اډوکیټ ډیو ریډیو ته ویلي دي چې وړاندې هم په ډېرو پیښو دغه شان عدالتي کمیسون جوړ کړی شوی دی خو چرته هم ذمہوارانو ته سزا نه ده ملاو شوی. فضل اډوکیټ وایي
نو د تش کمیشن خو غوښتنې او یا پاغې دغه صدونه خاص اثر نه لري. زمو خو ذاتی طور باندې اوس زو د حکومت نه غوښتنه دا کومه چې یو ټروت اور ریکنسیلیشن کمیشن دی جوړ شي کم چې د یونایټیډ نیشن د انډر دغه چې کم یو پروتوکول دی یا یورپین یونین چې کم اس کم مونږ داسې وګڼو چې داسې کسان شته دغه په دغه کې نگرانې کې د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن د دې واقعي شفاف تحقیقات وکړي او بیا ذمہ دارانو ته دغه په مطابق سزا ملو شي. نو دا موجوده چې کم سیټ اپ دی دنه خو ډیر زیات نه اومونګ امید لرو او نه ډیر زیات مطمئنو بلکې زه خدا ګورم چې دا صرف خندا کیږي ډرامه بازی کیږي. د دې واقعي ذمہواري احسان الله احسان کوم چې د تحریک طالبان ترجمانو هغه قبل کړی و مونږ ته آرمی د واقعي نه فورن پس کوم بریفینګ را کړی و هغه کې مونږ ته ویل چې دا دی کړی دا نن کتا سو ګوري یو نیم کال کې کېدو ولا دی چې هغه احسان الله احسان د ای آرمی سره د سرکاري مهمان په توګه باندې سیږي هغه عدالت ته نه پیښ کوي هغه له سزا نه ور کوي. خو د دین د زمونږ شکوک او شبهات زیات تیزيږي چې یس دې کې دغه ادارې په خپل ملويست دي.
کال 2014 دسمبر په میاش کې په خبر آرمی پبلک سکول باندې بریټ کې یو نیم سل نه زیات تنن چې اکثر لا ماشومان وو وژل شوی وو او د دې ذمہواري تحریک طالبان قبول کړي وو.